د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبا ځای راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبې په ورځ، یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه، او په دې توګه یې د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل:
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی. د ډیزاین د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وایي: امپرسیونیستي آثار او عصري انځورګرۍ له دې کبله د انځورګرۍ هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلي او د لاسرسي وړ دي، او د هغوی رښتونې ارزښتونه ثابت سوي دي.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 5 کلونو د بند سزا واوروله. دې حکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیښ کړي دي. فرشته جلالزی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لسنه وهلای ټکولای شي، د فلم هلک له چا نه ویریږي. په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیرو ښکلو نارینه وو کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسید. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 10 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واري په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پیښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت. په دې تور چې سلمان خان شای په ممبئی ښار کې یو بیکوره سړی چې پر سړک ویده وو په موټر وهلی او وژلی وي، او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي، د تیرو نږدې 10 کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی 2 کاله مخکې هم په موقت ډول زندانی شوی وو.
गुमसुम रहने वाली हमरे ये गुजरिया रे, कल क कल 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 बहने लागी जैसे प्रेम की नदियाँ।
अगला अंदेश आगले यास्मीन वजीरी मरा कलरो होस वागमर शिदी अवे खाया त्रावर विचे मोहेमा पुख्ताना खजी पजुआन के परिक्तिया चकवाड़ी पदे एक आयत की जवाब शाविदा।
पाचा अर्तूर आउ कूटगरा د پاچا ارتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که دی یو کل وروسته هم جواب و نمون نو سر به دی غوڅیږي. زلمی ارتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم جواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی او زلمی پاچا ارتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. ارتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. ارتور خپلې پاچاهي ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا ارتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوټګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوټګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا ارتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا ارتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. ارتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوټګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا ارتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا ارتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر راوچت کړ او کوټګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا ارتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوټګري له غوښتنې خبر شو، سمدستي په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوټګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری ارتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوټګري سره واده ته چمتو شو، کوټګري پاچا ارتور ته د پوښتنې ځواب ور وښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګری او خانزاده لینس لوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک رغېړنې څیرې په لیدو بې هوشه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګری ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلی، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هره شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي، او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
اره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته.
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیري شو.
ښه، ستړی مس،
مننه، ژوندی اوسئ مان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیم لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شعرونو یو غورچان ده. نو کار مو داسې سره ویشلی ده، تیت پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلسوه پنځتیایم کال وو. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان وو. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم، او د خلکو هم د تشویق و د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچاند شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي، په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو پیسې کوم راته وایسته؟ یو څه خې ډېرې مم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا موږ مجله هر درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي، چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پخو ودرو، څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کړي، ځکه چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی، نور کومه کمزورتیا د نه لري کولای شي چې
مجله مسول مدیر څو
زه په خپل یم د ګډون مجله مسول مدیره
د پڅوم راوخ چاپ
دا په درې میاشتې خبريږي چې 50 صفه لري شل پښتو شل دری او لاسن په انګلیسي ژبه ده
او لڅو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا 2.5-3 کاله کیږي چې د مجله زه چلوم
کور دی ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډیر خواره واره دي او ډیر هم دي خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپاله یا څه فکر کوي که سړی ډیر خور وور وي دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري
چې زه
والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم خو زما همدا هوډ کړی دی ما همدا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته نور دم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم ریښتیا چې همداسې ده خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم او ځینې راضي هم یم او کولای شم پې برلاسې یم کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده چې فکر کومه 15 پاره ټولګه کې دیرش بدا کیږي او نور بیلابیلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس د څو وخته مخکې
یعنې ټولې به څومره سي
50 شپېته شاوخوا دومره به وي
یاسمین شاعري هم کوي
بله عمان صاحب کله کله شاعري هم کومه هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه
څومره شعرونه مو لیکلي دي
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي چې یوه ټولګه ما شعري هم ده په هغه موسکار روان ده چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي
بله بله
یو څو ټپیزې ولوله
تاسو په اجازه زه به د ټپیزې ووایم
زما خو اجازه
نور یو ټپیزه ده چې افغانستان په ما ګرانه زما زړګیه زما ځانه غواړم د هرې خوا ودانه زما وطنه بې له تانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایمه په یار پسې ژړلی نشم چاته خپل حال ویلی نشم بې یاره ځان لیدلی نشم د اوبو غړپ کولی نشم د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه
ښه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دای چې پارال دا خو لنډۍ دي بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي ځینې بیا داسې وي چې دومره لټې چې هغه لنډۍ هم هغسې لنډۍ راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي تاسو چې دا ټپیزې لیکلې د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تېر کړ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی
د یار دپاره
درمسال جارو کوم داسې لنډۍ خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې لږ څه داسې نه وي لاغوندې لنډۍ وي تر خپله حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې هم ډېر داسې نه وي وي او هم داسې خوږ ښه کلمات پکې استفاده شوي وي چې هڅه مې کړې نور نه پوهېږم چې دا به لوستونکي خوښوي که نه خوښوي
لنډۍ هم له ولس سره اخیستې دي که له کتابونو
والا د ولس هم را اخیستې دي خو د کتابونو نه هم را اخیستې دي
بېلابېل
د کتابونو نه هم را اخیستې دي زه خپله هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم لیکم ای خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه وایي که ته دا خبره وم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وایي شاعر نه دی معلوم نور دې کې اوزه نه پوهېږم چې خپلو لنډیو تېره شم هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او که ووایم چې خپلې مې کړې دي نور دا قضاوت به ولس ته پرېږدم
کور دې ودان
مننه
ناول مو هم یو ژباړلی دا مو له کومې ژبې ژباړل
دا ناول د یو ایرانی ناول و چې لیکواله یې سامیا نجفی زاده وه فارسی ژبې نه مې ژباړلی و او دی ناول سره ما د سیمینه په څه پیدا شول چې دی دی ناول دغه محتوا ته چړای د نننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو.
مثلا سره خمس
مثلا د ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
نو خو کم نه دي ستونزې.
بله مثلا چې یو لوست جلی وي او ډیر ښې کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بله چې مثلا داسې په خارج کې به تحصیلات کړی وي او که څه د ډېرې پوهې خاونده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د ناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي د سره واده وکړي او دا بله جلۍ چې ده چې دا ډېره یو داسې باحجابه جلۍ ده دا مورې کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر که څه مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ سره مخامخ
کیږو
چې دا نوکره ده څنګه تا ته د نوکر ښه او بله خره ده هغه جلۍ مورې څه قربانیان د خپلې لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي دا لویوي او لور هم د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي د خپلې مینې نه تیریږي.
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه و؟
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي دې نه ګټه پورته کړي.
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي دا بل چا خوښ نه سي
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پوهنتون ما استادان چې دي د دوی په مشورې یو کار کومه.
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دي راوخت
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وایي دي د ترکیبان راته ښودلی و ترجیبان ترکیبان د په شعرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي. اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکړم. ځینې داسې لغات پکې استفاده شوي دي چې هغه ډیر پخواني لغاتونه دي مونږ محصلین نشي کولی چې په اسانه توګه هغه معنا ته ورننوځي د لغاتونو معنا ورسره ولیکم نو ردی نه کې به محصلین لا ډیره ښه ګټه اخیستی شي.
نو په دې ترتیب سره به د یو کتاب دوه واري په خلکو خرڅ کړي کنه. کاشکې په اول ځل دا کار کړی وای. خدای دې بریالی لره.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري پرنګین تخیل او غنو شاعرانو نزاکتونو مشهور ده. زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی چه زما اوستا نام پری نوشتوی حق پانی لا راشنی ندی پزمکا تر حقی بیسر و نرسی ارشتا تر هغه به سر و نرسی ارشتا چه تر څو پوری سر کی ندی پزمکا مرغلری د دریاب سینه کی خیدی 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 چه پرتی ندی پزمکا دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا، موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، موږ تر اوسه یو سپاره د نوح کښتۍ کې، لامو ایښې چرته پښې نه دي په ځمکه، لامو ایښې چرته پښې نه دي په ځمکه.
Please, please, please. Pratishven, the Pratishven.